پابل سن کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو بخیر. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په خپل ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره دی مخامخ خبرو تکشینی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان صدر اعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 22مه د جولای 14. افغانستان د سوریې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به یې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره د ټول شموله سیاسي طرح وړاندې کړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربند پیل سي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کومانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبې او سې شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسله والو طالبانو ته هم زیان اوښتی و.
همغه پیښه کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دوی وسوسیت هم له منځه وړل شوي ول. همغه پیښې په تړاو ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پیښې له هغه د دې پیښې جزئیات په دغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله به د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي، دغه پرېکړه به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی په وینا تر دې مخکې طالب جنګیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روغتون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. د بادغیس په مرکز قلینو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والي د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بېلابېلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
دی مطلق په ځای راډوم د ورته چې دوی اصل کې نور مسایل دي، نور سیاسي غوښتنې یا مثلا چاپي نفادي غوښتنې یا مثلا طریقوي غوښتنې دي، د هغې په خاطر دغه شان د بانې کې مثلا د هغې په خاطر باندې دوی خپل دغه جوړ کړی.
د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به یې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس په ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه پیشنهادي طرحه په 215 موافقو او 170 مخالفو رایو تایید شوه. تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 250 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 10 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یوه بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډیره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصر الله د جزئیاتو لور کول پراته د حزب الله ل المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړولو لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنګټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل سول. د جرمني خبری آژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل سوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. په راپورونو کې اوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په خپله ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مخامخ مذاکرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د ټولو فارمټونو لپاره نوی لوبډل مشر وټاکل سو.
کوشش هدف هم دای په لوبډل کې هیڅ ستونزه نشته. هر یو په اتفاق دی، یو بل ورونه یو، یو فامیلی یو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیې د امریکا سخت F-15 ډوله الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د ژوند رنګونه هم خپره وو.
څوک همدا شاته شاګردان ته دومره توجه نه ورکوي، فکر کوي چې هغوی تنبل دي.
تر اونیو به جنور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي، د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیه او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیمه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیه او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیه او چین تر څنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدراعظم عمران خان د رواني جولای میاشتې په 22 نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطع کړې دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9 پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د چین، روسیه او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ازادي رادیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسېدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د رواني اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا په یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي، او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالي اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کانفرانس کې په یو ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
ومردل چې پاکستان، امریکا، روسیه او چین له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان باید خپلو ژمنو او خبرو ته عملي بڼه ورکړي. جان باس له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دوحې غونډه د پایلو او پیغامونو له اړخه مهمه وبلله. تفصیل د محمد امین کمالپوری په راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوحې دوه ورځنۍ ناسته د افغان کشالې د پای ته رسولو لپاره د مسکو تر ناستې مهمه بولي. نوموړي په ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا تمه لري څو افغانان له دې لارې د خپلو کلونو ارمان سولې ته ورسیږي. دی وایي موږ هیله لرو افغانان سره مرسته کوو چې د دوحې د دوه ورځنۍ ناستې څخه ترلاسه شوې مثبتې او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدان واوسو چې افغانان خپلې هغه هیلې ته چې له کلونو راهیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي. د سولې اووم پړاو خبرې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سرطان میاشتې په 13مه نیټه په دوحه کې پای ته ورسېدې. د همدې میاشتې په 14مه او 15مه نیټه له افغانستان څخه تللي 350 کسیز پلاوی چې پکې یو شمیر افغان چارواکي هم شامل ول، د طالبانو له 15 کسیز پلاوی سره د سولې په اړه بحثونه وکړل او د دغه خبرو پای کې دواړو لوریو یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. د امریکا سفیر د مرکې په لړ کې همدا شان ویل چې امریکا یوازې د طالبانو په خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او وایي طالبان باید خپل ژمنې د افغانستان خلکو ته عملي کړي. دی وایي موږ د طالبانو هغه خبرو ته چې وایي له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ نه کوي او د افغانستان هغه خاوره چې د دوی تر کنټرول لاندې ده امریکا او ملاتړو ته به یې ګواښ نه وي، خو موږ له هغوی غواړو څو دا ژمنې په عمل کې ثابتې کړي او وښیي چې خپلې ژمنې عملي کوي. زلمی خلیلزاد د دوحې له ناستې وروسته چین ته ولاړ او ټاکل شوی چې له هغه وروسته د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د مشورو لپاره امریکا ته ولاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکوي چې سولې ته له رسېدو وروسته به د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. محمد امین کمالپوری، د ازادۍ راډیو، کابل.
ومردل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان باید خپلو ژمنو او خبرو ته عملي بڼه ورکړي. له ازادي راډیو سره د جان باس ځانګړې مرکه د 2 بجو په خپرونې کې په بشپړه توګه اورېدلی سئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د راغلو مقالو او لیکنو مخکتنه کوو، خو تر هغه مخکې اورئ چې یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. نور لیسمت سروان.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کېږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کېږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوي وی پاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو لاري د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا د آلې یا کای د انسان د لاس حرکت پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې و، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
اوس به سپی بلاستان اگزای را تو وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د سولې د هڅو او د ننګرهار په ولایت کې د جمعې ورځې په حملې باندې تمرکز کړی دی. اکانومیست اونیزی په دې اړه لیکلي چې د دوهې د تېرې اونۍ بین الافغاني ناسته په واقعیت کې د افغانستان د 40 کلن کړکیچ په برخه کې یو پرمختګ و. په دې ناسته کې طالبانو موافقه وکړه چې په ښوونځیو، روغتونونو او بازارونو بریدونه ونه شي او د خلکو د سر او مال تضمین وشي. د اکانومیست په لیکنه کې څه هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر، خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل. په دوام کې راغلی چې د دوهې بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلي. جنرال مارک ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو ژر ایستل به یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستان د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي که څنګه. ورسپانی د جنرال میلی په حواله لیکلی، ما ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د خبره د افغانستان ماموریت ورو دردونکو سخت خو په عین حال کې ضروری ده. نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې که آن د سولې د وتړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي، خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي و چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل، خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولي چې امریکا په تیرو وو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډیر تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې، د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دی. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري بریت په اړه مقاله لیکلي. دا بریت د واده په مراسمو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه یو 14 کلن هلک دا بریت کړی او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کیږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په بریت کې لاس لرل رد کړي، خو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د درویو فارمټونو لپاره نوې لوبډل مشر وټاکل سو، خو ګلبدین نایب ور باندې اعتراض کړی دی. تفصیل له وصل وساله.
په نړیوال جام کې له پرلپسې ماتو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ګلبدین نایب له لوبډل مشر لري او پر ځای راشد خان د نوي لوبډل مشر په توګه وټاکه. دغه پریکړه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وکړه او هیله څرګنده کړه چې راشد خان به دغه مسولیت په ښه توګه پر مخ وړي.
د یو ځوان دی، یو نوم دی، یو استعداد دی، د ټول افغانانو لپاره د قدر وړ خبره ده. نو نن رسمن مشتاسته زموږ ګران ورور راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د درو سر پر مټو کیپټن دی او دوی به د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي.
د لوبډل مشر په توګه د راشد خان له اعلانېدو وړاندې په رسنیو کې ځینې داسې راپورونه هم خپره شوي وو چې اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی، خو د کرکټ بورډ مسؤلینو نوموړی د راشد خان سره د ملي لوبډلې د مرستیال لوبډل مشر په توګه اعلان کړ. اصغر افغان له نړیوال جام سیالۍ وړاندې په ناڅاپي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه لخوا له لوبډل مشرۍ لرې او پر ځای ګلبدین نایب د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو چې د کرکټ بورډ دغه پریکړه له سخت تو نیوکو سره مخ شو او افغان لوبډلې په نړیوال جام کې خپل ټوله نه وړ سیالي بایلو دي. پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب په نړیوال جام سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ماتو مسولیت په هغه تجربه لرونکو لوبغاړو واچو چې د په خبره په نړیوال جام سیالیو کې خپل مسولیت په خټوګه ادا نه کړ. راشد خان په اوسنی وخت کې د ملي لوبډلې لوبډل مشر د ځان لپاره لا ننګونو ډک کاروباله، خو ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره بحث کوي چې د ولز د هیلو سره سم لوبډل رهبری او په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان نوم وزلوي.
خاص کر په دغه حالاتو کې چې موږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي، په دغه حالاتو کې لوبډل مخ کې وړل لګي او ټف چیلنج د زما د پاره، خاص کر ځوان لوبغاړی زما د ډېر کار لوبډلې سره کېږي او بیا د لوبډل مشر کول اسانه خبر نه ده، خو انشاءالله کوشش هدف هم دای په لوبډل کې هیڅ ستونزه نشته. هر یو په اتفاق دی، یو بل ورونه یو، یو فامیل یو، هدف هم دا چې افغانستان د پر لوبې کو، افغانستان د افتخارات راړو.
خو د راشد خان له دغو خبرو څو شېبې وروسته پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب د اعتراض په ډول د رسنیو لور ته راغی او غوښتل یې چې یو لړ مسایل له رسنیو سره شریک کړي چې د کرکټ بورډ مسؤلینو په زوره دغه مخه ونیوله او نوموړي ته یې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه ورنه کړه. د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان وضعیت، په لوبډله کې ډلې ډلبازۍ او د کرکټ بورډ په چارو کې سیاسي مداخلې د افغانستان د کرکټ د تباهۍ په معنا بولي او له افغان حکومت نه غواړي چې د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د اف 15 ډول الوتکو پلور پاړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه یې د راکټونو اس 400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي و چې که ترکیه د جولای 23 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پرېکړه بیرته وانخلي، پر انقریبه اف 15 ډوله جنګي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر څخه اوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیې لخوا د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی، خو د اف 15 جنگي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پر مختللې دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شای پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د اس 400 سیستم ترلاسه کړی دی. د اف 15 جنگي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر شوی، او زه به له خپل ترکی سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د اس 400 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقرې مرتد نظامی اجته انتقال سوی. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. لدی اقدام سره د ترکیه او روسیې ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ سو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیې نظامي تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري، او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیری امریکا به د اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیک دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو وروسته وویل چې امریکا پر ترکیه د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سر له اوسه له اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه د ترکیې د ایستلو پروسه پیل کړې ده، او په امریکا کې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي سل دانې اف 15 جنگي الوتکې له امریکا څخه د خپلې نظامي استفادې لپاره وپیري. د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو ترڅنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژۍ پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن پسترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسلګرۍ د کارکونکو توقف او د ایران پر موضوع اختلافات هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی. ترکیه له ډېرې مودې راهیسې له امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته په لاس ورکړي چې انقره تور پورې کوي. په دې هیواد کې د 2016 کال په ناکامۍ کودتا کې لاس درلود.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد وی په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقوقو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. د بادغیس ولایت په مرکز قلینو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول سوي وو والي په اداري فساد تورن کړ، خو والي دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به یې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یوه بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل سول.
دا ژوند رنگونه
نوم دی راته وایا او دام راته وایا چې ژوند څنګه تیریږي.
نوم شهلا ده ژوند مې شکر ښه تیریږي. مسئله یم
د کوم پوانځي مسئله
تجمل دین مسئله وم او غواړم چې پنځلسم او شپاړسم لسانس درس وایم په رباني پانتون کې.
اوس تعلیم تربیه ویلې ده؟
هو تعلیم تربیه ویلې
د مکتب دورې کې د استادانو توجه څومره وایي؟
استادان شاګردان چې مخته کې نسته لغوی ته بیشتر توجه نسبت به څومره به شاته ولو ځکه چې سم کې انده شاید شاگردان تا دومره توجه نورکید. فکر که ایسی اقوی تنبالی ولی از پا کانکور که دریم انتخاب کمه سای جمالدین تا کامیاب شوام. یعنی سای جمالدین میلوست و خوختم چه یا خم علمه شم او ده نور معلمان نه لکت تفاوت لرم. اقید پا را غورم چه نور تحصیلات میم خکرم.
بیا امتحان دی ور کرده از موین ایتی رشه بکنم؟
او امتحان میور کرده، معلمی امتحان میور کرده.